السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لمړیو 15 دقیقو کې مهم راپورونه او خبرونه هم لرو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نن د پاکستان سفارت خپلې قنصلي چارې بیرته په کابل کې پیل کړې دي تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی د تخار ولایت سیمایلو چارواکو تایید کړ چې د وسلوالو طالبانو په یو بریټ کې د خواجه بهاودین پولیس والی کې د ولسی پاتسونوالو ولستنه سرتیری وژل شوې دي پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې لکتر لګ څلور کسان مړه شوې دي او د بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې د سومالیا چارواکي وای په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټر بم چاودنې لکتر لګ نوي کسان وژلي پوره خبرونه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کوونکو لډلې ولستنه د طالبانو په یوبریت کې وژل شوې دي د خبره د تخار د والی ویاند محمد جواد هجری نن سهار ازادي رادیو ته تایید کړه
طالبان مسلح نیمای شب گذشته بالای قرارگاه ملک پاتون قماندانای محلی
ولسوالۍ ولسوالو طالبانو تیره نیمه شپه کې د خواجه بهاودین ولسوالۍ په لالهګذر سیمه کې د ملک تاتار په نوم د یو قمندان تر امر لاندې په ولسی پاتونوالو باندې بریدونه وکړل ولستنه د قمندان تاتار ولسی پاتونوال ووژل شول او څلور نور ټپیان شول سیمې ته امنیتي ځواکونه ورسېدل او طالبان وتښتېدل د تخار د والی ویان زیاتوي چې طالبانو ته هم په ځوابي ډزو کې تلفات اوښتې خو شمېر یې نه دی معلوم د وویل سیمې ته د مرستندویو ځواکونو په رسېدلو طالبان تللي اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی وسلوالو بریدګرو یو ویشت دولتي عسکر وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزه
د قرغیو ولسوالۍ اړوند یو ریاخیلو د پله تصویر مسیمه کې دو مرسیدس دوله موټرو ټکر لامله څلور کسان شهیدان شوي دي یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېرې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي خو څلور ټپیان چې ټپونه یې ژور و د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه د موټر چلوونکو تیز سرعت بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایت مهم سببونه دي د مختلطو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ لوبا پرون موسکو کې وشو او سفری لدی دریو پړاونو لوبي ورسته په خپل سیال د بریا ترلاسه کړه د حسین بخش سفری پر رسمي ریکارډ کې څلور بریاوي او یو بایلات شامل ده خو روسی سیالي درې بریاوي او یو بایلات لري تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورونی او سیمایزو سیالیو کې د پاموړ بریاوي ترلاسه کړې دي ارک پر خپل فیسبوک پاڼه د آزادی مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری د بریا مبارکي ورکړي تر سفری مخکې نور افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک باز محمد مبارز او عبدالسامی فیضی د روسیې په کوربتوب په آزادو سیالیو کې برخه اخیستي او خپل سیالانی مات کړي دي ورزو د نړۍ مهم خبرونه ته د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټر بم چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلې دي چاودنه د یوې لارې په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له خونړیو بریدونو څخه ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راخکلشی ایران د کویت یو لوړپوړی ډیپلومات په تهران کې احضار کړی او اعتراض ورته کړی چې ولې د کویت چارواکي د ایران د رژیم له مخالفانو سره ګوري د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 28 د شنبه پر از د لیدنې په اړه باندې کوم جزئیات ورنکړل چې د کویټ چارواکي د کومو لیدنو په خاطر د ور احضار کړی دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د خلیج د چارو رئیس د ایران له د کویت له شارج دفیر سره په لیدنه کې په دې اړه باندې خپل اعتراض هغه ته اورولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې دغه ګامونه کولی شي د ګاونډیانو د ملګرتیا او د ښه نیت په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. له دې مخکې د ایران پریس ټی وی خبری ټلویزیون راپور ورکړی و چې د کویت د ولسی جرګې مشر د الاهوازیا ډلې له یو لوړپوړي غړي سره چې غواړي اهواز له ایرانه جلا کړي لیدلی و. تهران د الاهوازیا ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه باندې پیژني. د کویت چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړي. دا په دې هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوي اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې یې ځپلي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اعتراض کوونکو د شنبې پر ورځ د ناصریا د تیلو د تیلو تاسیسات تړلي او شعارونه یې ورکړي دي چې نه به خپله خاوره چاته پرېږدي او نه هم تیل. د تیلو دا چانځای په ورځنۍ توګه 90,000 بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتی چارواکی او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دي چې دا تاسیسات تړل شوي. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولی شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، د پاکستان سفارت پرون ویلي و چې یک شنبه به په کابل کې خپله قنسلګري بیرته پرانیزي او افغانانو ته به د ویزو د ورکولو یا صادرولو پروګرام بیرته له سره پیلوي. له ډیر وخت راهیسې په کابل کې د پاکستان د سفارت قنسلګري تړلې وه او خلکو ته یې ویزې نه ورکولې. خو په پېښور کې هم په د یوې د افغان مارکیټ د لانجې په خاطر قنسلګری تړل شوی و. اولته ویل کېږي چې اوس بیرته افغان قنسلګری پرانیستل شوې ده. د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته ورغلی و. هلته له ده سره اوس خبرې کوو. سیند صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو سفارت ته ورغلی، څومره افغانان د ویزو د اخیستلو لپاره نن بیا ورغلی و؟
بله ستانګزه صاحب، تاسو ته سلامونه. او لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا افغانانو ته د ویزو د بیا ورکولو له امله نن اوس چې زه راغلی یم او ګورم په سلګونو خلک، د سلګونو نه هم زیات خلک دلته راټول شوي. او دغه خلک وایي چې حتی پرون شپه 11 بجې دلته راغلي او پاسپورټونه یې په لاس کې دي، فرمې په لاس کې دي او انتظار وباسي چې ویزه واخلي.
سینساب، پخوا خو به د پاکستان سفارت خاص فورمې غوښتې، اوس خو به شرایط نه وي سخته کړي د ویزو لپاره؟
نه، شرایط سخت نه دي. یو څوک چې ویزه اخلي نو هغه مخکې له مخکې نه فورمې د کوي، تذکیره ورسره وي او بیا په نوبت کې ودرېږي او سفارت لذي. دغه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان سفارت تړلې او ویزې نه ورکولې. خو نن چې زه ګورم ډېر زیات بیروبار دی او هغه افغاني پولیس چې دلته ولاړ دي، هغه چاته حق اولیت ورکوي چې هغه زنانه او ډېر سخت مریضي هغو ته حق ورکوي او وردننه کوي چې ویزې واخلي. همدارنګه د پاکستان سفارت دننه هم زه لاړم او هغه چا چې ویزې ورکولې د هغو سره م تماس ونیولو. هغو راته وویلې چې مونږ تقریبا په ورځ کې د 1500 ویزو په خواوشا کې دغه ویزې اجرا کوو، لیکن بیروبار د خلکو زیات دی او بیرون د سفارت نه چغې او شور او د بې نظمي ډېره زیاته ده. زمونږ په کار کې هیڅ ستونزه نشته او مونږ روزانه تقریبا 1500 ویزی افغانانو ته اجرا کو.
د پاکستان سفارت خداس یو ځای کړي چې د ناسته پاسته ځای نه لري شاوخوا خلکو ته، نو الته خلکو ته اوس ځای نه دی جوړ شوی. چارواکي څه وایي چې بل اخره به څه کوي، ځکه چې د انتظار لپاره خلک په سړک نشي درېدلی؟
د پاکستان سفارت په داسې یو ځای کې واقع دی چې عمومي سړک کې نه دی، لیکن شاته دی، او دوه درې کوڅې په دې سفارت دوه درې کوڅې ورته راوتلي. یقین وکړئ چې دغه دوه درې کوڅې د خلکو نه ډکې وي او ځای نشته، او داسې خلک مو ولیدل چې د شپې راغلي او په پلاستیکونو کې شپې تېرې کړې دي تر څو چې سار شي او ملازان وکړي او دیو هغه دروازې ته وړاندې شي. نو کومه چوکۍ یا داسې ځای چې دغه مریضان پې کینی، دا منتظرین کینی، داسې ځای هیڅ نشته.
ډیره زیاته مننه کوم خان محمد سیندو، د ازادي راډیو خبریال. د په کابل کې د پاکستان سفارت ته ورغلی او د پاکستان سفارت نن د ویزو د صادرولو پروګرام برته سره پیل کړی دی. شاوخوا دوه میاشتې د پاکستان قونسلګری په کابل کې تړلې وه. ډیپلوماتیکي اړیکې د افغانستان او پاکستان د همدغې ترنګلتیا په خاطر هم سړې شوې وې. پاکستان وروسته له هغه د قونسلګری چارې وتړلې چې ویلې په کابل کې ډیپلوماتانو امنیت ته خطر پیښ دی او سم پام د افغان حکومت لخوا نه ورته کیږي. افغان حکومت په هغه وخت هم ویلي وو چې د پاکستان د سفارت امنیت نیولی دی او ډیپلوماتان خوندي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 زموږ د رادیو در ادرسونه دي. کولای شي په ټول افغانستان کې زموږ او په ژوندې توګه واوري، همدارنګه په انټرنیټ باندې هم کولای شي زموږ ویب پاڼه تور شي او هلته د ازادي رادیو ژوندۍ پروګرامونه واوري. اوس په ویب پاڼه کې زموږ د ژوندۍ اوریدلو کړکې لا ساده شوې ده. کولای شي په ژوندۍ چې په ستر رنگ دی په همغې کلمې باندې کلیک وکړئ او تاسو به راسن زموږ لایف یا ژوندۍ خبرونه ته بوزي او کولای شي زموږ خبرونه واوري. اوس به د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي ساپۍ واورو، ورپسې به د موسیقي پروګرام خپور شي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو ورځو کې یو ځلی بیا د لس ورځني موقت اوربند خبرې ګرمې شوې دي، او له دې اوربند سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د نه پړاو مذاکراتو په پایله کې وروستی شوی لاسلیک شي. ورځپاڼې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربند د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربند وروسته داسې هیلې هم شته چې دوحه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وي. دنیا ورځپاڼې همدارنګه د سرمقالې په نتیجه ګیرۍ کې لیکلي، سره له دې چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي، خو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط یې اوربند دی. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنجیت نه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنډیتا کولو سره غواړي وښیي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري، او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزادې رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري، او افغانستان د داسې جغرافیې په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري دا غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورځپاڼې د طالبانو یوې اونۍ اوربند ته په اشاره لیکلي، افغان لوري لنډمهاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټ